السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منورشانه کې هلې پرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمه کې دوه هفتوارې خبرونه پرګنې او د نیمه نړۍ غږ اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخي وړاندې کوي
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان کورنو چارو وزیر وای په ملکی ځینې ادارې د پارلمان واک محدودول غواړي افغان او امریکایي چارواکو د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي او په فلسطین کې حماس ډله د خپل مخالف فتی ګون سره د پخلاینې خبرو ته سره شوې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان کورنو چار وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال وای په ملکی ځینې ادارې د پارلمنت قانوني بالادستی نه مني نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرونه ته د سپریم کورټ دغه پریکړه په یادولو سره چې پخوانی وزیر اعظم نو شریف یې لدندې لري کو وویل چې د دوی حکومت خلاف سازشونه روان دي
پاکستان کے آئین کے اندر ہر
د پاکستان په آئین کې د هر اداري واک معلوم دی پارلمان د شلو کروڑو خلکو استازي توپ کوي خدا سي معلوميږي چې دلته ځینې اداري پارلمان بي اهميت کوي او د خپل واک له حدا سرغړه ونه کوي د کار منګ اندېخمن کړی یو دا مسله به د پارلمان غړو سره شریکو او هغوی سره به په سلام مشوره کوو نواز شریف د جولای 28 تاریخ دغه پر کورنۍ د درغلې تورنو څړل لپاره جوړ پانامه کیس کې لدی وجنه اهل اعلان شو چې نوموړي د خپل زوی کمپنۍ کې مقرری تنخواه په اړه انتخاباتو کمیشن نو خبر کړي خو نواز شریف وایي ځکه چې نو ویلي چې دا تنخواه نه ده اخیستي سپریم کورټ د تیرې جمعې په ورځ یادې فیصلې ته د بیا کتنې درخواست رد کړ نن د لاهور په ان یو سل شل هغې حلقې کې رای اچول پیل شول چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر نااهل اعلانېدو وروسته په قامي اسمبلۍ کې خالی شوی دی د ټاکنو د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نواز شریف ښځه کلسوم نواز د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي دلته تر څلوېښتو زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي غواړي د ورکزو مموزي قام بې کوره شوي په زرګونو خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي د دې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال رډیو ته وویل امکان لري چې تر نومبر پورې دا کډوال لاړ شي خو په کوهاټ کې میشته مموزي قام د ځوانانو د کمیټې یو مشر حلیم ورکزي پرون مشال رډیو ته وویل چې چارواکي دې د خبرو په ځای عملي ګامونه واخلي
کم شریتی هغه شریت اور تر زمونږ مشرانو منلي دي مونږه سکیورټی فورسز ولا سره مطلب میټینګ شوی دي مونږه پولیټیکل ایجنټ سره میټینګ شوی دي د دې په باوجود هم کمی وعده کړی ته تاسو به واپس کېږو نن د سبا دا خو اوسه پورې د مولا کوم ممیلاد هغه د ډډ لاک شکار ده
له اورګزو څخه په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو جګړو لوجې په زرګونو خلک به کور شو چې ځنې لا هم په خیبر پښتونخوا کې اوسېږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځنی سفر د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته ورغی هغه دغه دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی به د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره پر جلا کتنو سربیره د آسیایي لوبو د رسمي پرانستې مراسمو کې ګډون وکړي ولسمشر غنی به تر دې وروسته د امریکې نیویارک ښار ته ځي هغه به هلته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي رویټرز خبري اژانس لیکلي چې هغه به د راتلونکي پنجشنبې یا زیارت په ورځ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل امریکایي سیال جنرال مایک ماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي د ملي امنیت شورا په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو چارواکو د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي وروسته د رامنځته شوو بدلونونو اغیزو او همکاریو تړونونو د عملي کېدو په برخه کې د پرمختګونو په اړه خبرې کړي دي د ملي امنیت شورا په یوه بله خبر پاڼه کې ویلي چې حنیف اتمر پرون په کابل کې د هند له سفیر منپریت وهرا سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي همکاریو دوام او پر پراختیا په هکله هم خبرې وکړې تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د فلسطین وسلواله ډله حماس وایي د مخالف فتح ګوند سره خبرو کولو ته سلا شوی دی. د دې خبرو مقصد د دواړو ډلو ترمنځ د اوږده او خونړي بحران ختمول دي. نن د سپتمبر په 18 تاریخ حماس ویل پر دې هم راضي شوی چې د غزه ادارې کمیټې ختمې کړي ملي انتخاباتو کې او د بیا پخلاینې حکومت ته اجازه ورکړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې حکومتداري په مخ یوسي. فتح ګوند د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس په مشرۍ د فلسطین هغه سیمه په کنټرول کې لري چې نړیوالې ملاتړې دي. دوی په 2009 کال کې د غزې پر سر د حماس ډلې سره جنګ وکړو، خو وی نه شو کړلی چې دغه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي د سپتمبر په 14 تاریخ په کرکوک ښار کې د شرابو دوکانونو سره نږدې شوې چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. بلخوا د عراق پوځ وایي حکومتي ځواکونو د قبایلي جنګیالیو سره په شریکه له داعش وسلوالې ډلې څخه د شام سرحد سره نږدې یو ښارګوټی نیولی دی. د دې کاروانو په مخ وړونکي د ګډو عملیاتو مرکز د سپتمبر په 14 تاریخ په یوه خبرپاڼه کې ویل چې د معدنونو لرونکي سیمه اکاشات یې په خپل کنټرول کې راوستې ده. او د امریکې په سر ښار واشنگټن کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملاتړ او مخالفت کې مظاهرې شوې. پرون دې مظاهرو کې له تمې خلاف کمو خلکو برخه واخیسته. د ټرمپ په ملاتړ راوتي خلک په سلګونو و. بلخوا ځینو مظاهرچیانو د وایټ هاوس مخې ته په مظاهره کې له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې د امریکې په ټاکنو کې د لاسوهنې تورونو له کبله دې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خلاف سخت ګامونه واخلي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د سات خبرونه د بشیر غواخ نو اوریدل په روانه غړی کې کرا سره وي. نو په دغه موضوعاتو به تفصیل واوري. نن په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله کېدل وروسته خالی شوې د قومي اسمبلی په چوکۍ انتخابات کېږي چې په کې د نوموړي میرمن کلثوم نواز هم کاندید ده. د اورګزو ماموزو قبیلې ځوانان وایي د کلون راهیسې د بیکورۍ ژوند کوي، خو حکومتي مرستې هم بندې شوې او واپسي هم نه کیږي.
فشن خو تقریبا اته میاشتې وشوې چې د موږ قوم موزی باندې بند دی. نو دو خلکو ته دې فورا زر تر زره چې کوم مراحت ملي دو ادور ته حال کړلی شي.
په پاکستان کې اوس هم یو شمیر ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه په نوو نومونو فعالیتونه کوي. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې چارواکي سوایي
چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې د یو غلط کار دپاره او هغه موږ خلکو ته ښکاره کړو چې دا وګورئ چې دا خلکو سوچ له موږ شکست په سوچ باندې ور.
یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې درته اول پرګنۍ خبرونه وړاندې کوو. ورپسې د نیمې نړۍ غږ خبرونه کې به په سواد کې د خویندو جرګې د مشرې خبرې واورئ.
داسې فیصلو د لاسه یو فارم کړی وو چې هغه په میل جرګه کې شوی وي او هغه سراسر غلط وي. لیټر اون ما ډیسایډ کړ چې موږ خپل یو پلیټ فارم جوړول پکار دي چې په هغه کې موږ خپل فیصلې کوو.
د دې هر څاورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویل دي چې د دې هیواد په آئین کې د هرې ادارې لپاره حدود مقرر کړل شوې دي، خو داسې ښکاري چې ځینې ادارې د دغه حدونو نه اوزي او د پارلیمان حیثیت ختمول غواړي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د خالی پورس په لاهور کې د مسلم لیگ ځنې نور غړو سره ایوي غړي خبري غونډې ته احسان اقبال وویل چې د پاکستان پارلیمان کوم یتیم خانه نه بلکې د 40 کروڑ اولس استاذ اداره ده او آئین او قانون هم د دغه پارلیمان څخه وجود مومي. نوموړي وینا وا چې مطبوعاتو کې داسې خبرونه مخې ته روان دي چې ځنې اثر لرونکو خلک د احتساب په قامي ادارې یا نیب فشار اچوي چې د هودیبیا پیپر مل کیس پر ضد اپیل کوي او کنه. د احسان اقبال په وینا کې 15-16 کاله پخوانی مقدمه پرانستلو روایت واچولې شو نو په ملک کې به انتشار پیدا کیږي. نو موړي په خبري غونډه کې دا واضح نه کړل چې کوم اثر لرونکي خلک یا اداره په نیب د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مقدمه درج کولو لپاره فشار راوړي. خو وینا یې وا چې په دې ټولو معاملو به قومي اسمبلی کې بحث سره سره پارلماني لیډرانو سره به هم مشاورت کوي. په لاهور کې دفاعي او سیاسي چارو نظر لرونکي حسن عسکری د نوموړي بیان په حق لوایي،
دا بیان په بنیادی توګه د مسلم لیگ نون د مشروالۍ پالیسی ښایي، او په خاص توګه هغه کسانو چې نواز شریف ته ډیر نیک دی دي او دوی یو کمپاین شروع کړی د عدالتونو اپوز پر ضد، او په دې بیان کې اشاره هم د پوست طرف ته ده. نو دا قسمه تورونو د لارې دوی دا ویل غواړي چې نواز شریف خو بې قصوره دی، خو پر ضد یې سازش روان دی. خو دا د افسوس وړ خبره ده که حکومت د ادارو پر ضد کمپاین چلول شروع کړي نو نتیجې به یې ښه نه وي.
په کراچۍ او بلوچستان کې د امنیت وضعیت په حق لا احسان اقبال اویل چې په تیرو وختونو کې په کراچۍ کې ډیره بد امنی وه، خو اوس پکې حالات ډیر ښه شوي دي. هدفي وژنو، بتا اخستو او ترهګرۍ په پیښو کې د 2014 راهیسې 80% پورې کمی راغلی دی. دې ترڅنګ بلوچستان نن په قومي بهیر کې شاملېږي او د اربونو روپو ترقیاتي منصوبې پکې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د سپریم کورټ لخوا نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د نااهله ګرځولو نه پس د نوموړي په نوم د لاهور د قومي اسمبلۍ حلقه ان یو سل شل باندې د وټونو اچولو سلسله نن شروع شوې ده. په دغه لړ کې څه انتظامات شوي دي او د کومو امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي، په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن له دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی چې نن د اتوار په ورځ د نواز شریف د نااهلۍ وروستو خالی شوی چوکۍ ان اے یو سل شل لاهور باندې د سهار 8 بجو نه اوټونه اچول شروع شوي چې تر د ماښام د 5 بجو پورې به روان وي. د الیکشن کمیشن په وینا چې په دې حلقه کې 3,21,000 رجسټر اوټونه دي او د دې لپاره 220 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي، او په دې کې 9.5 پولینګ سټېشنو باندې په ازمیښتنه توګه بایومیټریک مشین کارول کیږي. د بیان تر مخه د دې اوټونو په پورم نه توګه سرته رسولو لپاره د پولینګ سټېشنونو دننه او بهر امنیتي ګامونه پورته کړي شوي او یو نیم زر د پوز ځوانان ځای په ځای کړي شوي. د الیکشن کمیشن د بیان سره سم په دې حلقه باندې ټول 40 امیدواران برخه اخلي چې پکې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا، د پاکستان پیپلز پارټي لخوا فیصل میر، او د پاکستان تحریک انصاف لخوا ډاکټر یاسمین راشد اهم امیدوار اندی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د اورګزو ایجنسی د ماموزو قبیلې د ځوانانو کمیټې په حکومتي چارواکو غږ کړی چې د دوی د کډوالو د ستنولو وعده پوره کړي. د دوی په خبره له 2010 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا او ځینو نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو حکومت یې د ستنولو وعده نه عملي کوي، او دا دوی دا هم زیاته کړې ده چې د کډوالو سره مرستې بندې شوې دي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د دې ستونزې حل راوباسي. طارق اورګزی مو په نور حال خبروي.
په کوهاټ کې میش د مموزو قبیلې د ځوانانو کمیټې یو مشر حلیم اورګزی وای حکومت ورسره سوزل واده وکړه چې دوی به خپل سیمو ته ستنوي، خو تر اوسه دغه واده عملی نشوه.
خیل کم دی هغه ملکانو څخه کم دستخط کړی سره دا داسې دي کم شرایطي هغه شرایط هم ورته زمونږ مشرانو منلي دي. مونږه سکیورټي فورسز ولا سره مطلب میټینګ شوی دي، مونږه پولیټیکل ایجنټ سره میټینګ شوی دي. د دې په باوجود هم کمې وعده کړي ته تاسو به واپس کیږو نن د سبا دا
شکار بلال دا کم انصاف ته او او بل خور باندے رشن بن شوے دے.
رشن خو تقریباً او که په سی کی څه مسله وی ګورنمنت دا سی څه پرابلم یا غمو ته پته نشته دی، نو دو خلکو ته دی فورن زر تر زر چې کوم راحت ملي دو اور ته حال کړل شي.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د اداري یو مشر عادل ظهور وای د ماموزو خلکو د ستنیدو په فارم دستخطونه کړی دی، نو زکه ور باندې رشن بن شوی دی. عادل ظهور وای کلا چې د ستنیدو په فارم سوق دستخط وکړي نو شپږ میاشتو پس د هغه رشن په خپل بند شي، او زیاتوي چې په دې اړه له متعلقه ادارو سره خبرې شوې دي او ریزر بورډ ته رشن یو ځل بیا خلاص کړی شي. عادل ظهور دا هم وای د ماموزو قبیله خلکو ستنیدنه په خپل سیمه ته ډېر زرو شي
او د ټیک بیا کوم ته کنفرم نه زموږ ته هم دې کې سمیټینګ وغیرہ کوم د ټیک سیکټر کې دې ته د مسیج راوړم راوي چې دا وایي چې لما خپل کوم نه اندازه نه کیږي چې
وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات په 2010 کال کې تر شروع کېدو وروسته ځای خلکو خپل کورنه پریښي دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته. پاکستان په دې هواد کې 15 سختدریزه ډلې ناقانونه ګرځولې دي، خو مشال ریډیو سیړلې دي چې په دوی کې 10 اوس هم په انټرنیټ فعال دي. پاکستانی چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې مخه ونیسي، خو ځینې سیړونکي بیا وایي چې تر څو د ترهګرو پر ضد یو شان کاروي ونشي تر هغې به دا ستونزه دوام لري. دا ډلې څنګه په ټولنیزو رسنیو خپل فعالیتونه کوي؟ تفصیل بشیر کو آخری رپورٹ کے بروں.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کہ سندھ
دا سندھ صوبی لیاقت طبی پہنتن دا طب زکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی دا چلورو نورو مشکوکو وسلوال سرا پا لاہور کی ونیول شوا. دے دا پاکستانی پوز لخوا خبر شوی ویڈیو کی او روس تا خبر اعلان تو ویل داعش هغه دا فیس بک لاری دا ځان ملګری او دا ځان مرګی برید لپاره غوره کړی و. د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنه راپورته کړي. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 10 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاری ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو ترڅنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرنګ په طرف یم چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې دی او غلط کار لپاره او هغه موږ خلکو ته اخکار کوچ دا وګوره. نو په هغه باندې مونږه کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ لمون شکست په سوچ باندې ور.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورونا چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 45 ویبسایټونه او 15 فیسبوک پاڼې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي. د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو. د بشری حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکې کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وایي دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپلو مخالفینو په ځای د سخت دریځو ډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري. د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټویټر دي، خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دی ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه وشل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د خزو لپاره یو انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډیر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو لمینې خبر دي.
سخدریسی ڈلی لمنگ سخم انٹرنیٹ ڈیر اوخ استعمال وی دوی انٹرنیٹ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګری کولو لپاره په ډیر چالاکی کاروي.
وسلوال ډل سره یو ځای کیدونکو ډیر ځوانان بے روزگار وی. د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورٹ کې وایي چې 2014 کال کې د بے روزگار خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډیر ځوانان دي.
د ترګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګره ګرځول شوي. جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې ښودلې، خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاری ساتلي. بلخوا د جماعت الدعوه مشر حفیظ سعید چې امریکا یې د نیول لپاره یو میلیون ډالر انعام هم ایښی، دې وروستیو کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت الدعوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي. د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وی، خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دی کړی.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. دې ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي، ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو ته په هغو ډلو د نظر ساتلو یو نظام جوړول پکار دي چې تر بندیز باوجود په نورو نوو نومونو خپل زاړه فعالیتونه ترسره کوي. د ورځپاڼې په وینا چې په دې هیواد کې داسې یو شمېر ډلې دي چې چارواکو پې ځان غلی کړی دی. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدا ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي په پاکستان کې داسې تنظیمونه او ډلې کار کوي چې پرې بندیزونه لګېدلي دي، خو دوی بیا په نورو نومونو او د نورو مشرانو لاندې هم هغه خپل کارونه پر مخ وړي. اداریه لیکي داسې د نړۍ په نورو سیمو کې هم شته، خو دا خبره چې ځینې ناکارونه ګرځول شوې ډلې په نورو نومونو بیا خپل فعالیتونه پر مخ وړي په پاکستان کې یو اوږد تاریخ لري. ځینې ډلې داسې هم دي چې یوازې نوم بدل کړي، نور مشران او کار یې هم هغه زوړ وي، خو نوم یوازې په تور لیست کې د شاملېدو له وجې بدل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اسحاق ډار د تیر زیارت پورس په سینټ کې ویلي وو دا د صوبو ذمہواری هم جوړیږي چې تر بندیز لاندې په ډلو نظر وساتي. ادارې لیکي د دې خبرې ثبوتونه هم شته چې ولې د دغو ډلو په اړه تفصیل نه ورکول کیږي، او دا یو ښکاره خبره ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې په نورو نمونو فعال دي. ځینې داسې تنظیمونه اوس په سیاسي هلو ځلو کې هم برخه لري، او دوی غواړي چې د یوې سیاسي ډلې په توګه مخې راشي، او حتی چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې هم برخه ولري. په موجوده وخت کې هم داسې تنظیمونه شته چې په دې هڅو کې په ډاګه بوختي او غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه ومنل شي. انتظامیه او چارواکي هم خبر دي، خو ټول بیا پر دې چوپه خوله دي. ورځپاڼه دا هم لیکي باید پر دې موضوع بحث وشي چې څنګه ټولنه د داسې تنظیمونو او ډلو نه خوندي وساتل شي، او څنګه دغه د تل لپاره له منځه یوړل شي، ځکه چې د دغو ډلو خورېدل په نورو نمونو ښکاره کېدل او اوس په سیاسي هلو ځلو کې د دوی برخه لرل به ټولنې ته سخت زیان ورسوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته هیڅ حق نشته چې د توهین عدالت په کیس کې ورته د گرفتاری ورنټ جاری کړي. دا خبره عمران خان تر هغه وروسته خبريالانو ته کړې چې الیکشن کمیشن د توهین عدالت او کمیشن ته د نه حاضرېدو په کیس کې هغه ته د گرفتاری قابل ضمانت ورنټ جاری کړي. په داسې حال کې چې راتلونکي کال کې عام انتخابات کیدونکې دي، دا ګام به د عمران خان د سیاسي مستقبل لپاره سمانه ولري.
عمران خان وایي د عدالت هیڅ توهین یې نه دی کړی، او ویلي دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن عدالتي حیثیت نه لري چې ورته د توهین نوټیس جاری کوي. خو د قانوني چارو کارپو لطیف افریدی وایي انتخاباتي کمیشن د ورکړل شو قانوني اختیاراتو لاندې عمران خان ته نوټیس جاری کړي.
بظاهر خو دا یو انتظامی اداره ښکاري، لیکن قانون دته اختیار ورکړی دی، او دا اختیار چې د حکم څوک نه نو په دغه صورت کې هغوی دا محسوسه کړي چې دا زمونږ توهین کوي، نو په هغې کې د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره د توهین عدالت اختیار قانون ورکړی دی. عمران خان ته کوم نوټس جاری شوی دی، دا هغې اختیاراتو لاندې هغه ته نوټس ورکړل شوی دی، په دې کې خیر قانوني څه نشته، دا بالکل غلطه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي او ځینې څارونکي اندازه لګوي چې کېدی شي عمران خان کافي چوکۍ ترلاسه کړي. پوښتنه دا ده چې آیا دا قسمه کاروایانې خو به د عمران خان په سیاسي هلو ځلو څه اثر خو نه کړي. په پېښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام وایي عمران خان یو مقبول لیډر دی او فکر نه کوي چې داسې احکاماتو سره به په سیاسي مستقبل څه اثر وشي.
موږ په پاکستان په سیاسي تاریخ کې کتلي دي چې ډېر لوی لوی سیاسي لیډران جیلونو ته اچول شوي دي، کیسونه پې جوړ شوي، خو چې هغوی په عوامو کې مقبول دي، هغوی بیا خپل الیکشن کې ښه پرفارمنس ښودلی دی او الیکشن ګټلی دی. زما خیال چې عمران خان هم چې کوم زموږ مخې ته یو تاریخ پروت دی، د هغې په رڼا کې به هغه داسې قسمه کیسونو سره د هغه سیاسي مستقبل او آینده ته هیڅ نقصان نه رسي.
عمران خان پر الیکشن کمیشن تور لګوي چې یوه بېطرفه اداره نه ده بلکې د واکمن ګوند پلوي کوي، خو ډاکټر فخرالاسلام دا د هغه شخصي فکر بولي او وایي
په الیکشن کمیشن کوم تورونه لګولي دي نو دا بس یو سیاسي بیان بازی ده. هغه د دې دا یو امپریشن ورکوي چې چونکې دا الیکشن کمیشن د نواز شریف په وخت کې جوړ شوی و نو دا هغه دا شک دی چې دا کېدی شي دا زما خلاف وي، خو دا د هغه یو سوچ دی، د سوچ
د پاکستان الیکشن کمیشن عمران خان ته د روانې میاشتې تر 25 تاریخ پورې د 1,00,000 روپو ضمانت جمع کولو ویلي دي. لطیف افریدی د قانوني طریقې کار په اړه وایي چې په وخت د ضمانت په جمع کولو سره به عمران خان ځان له گرفتاری بچ کړي، خو که چېرې الیکشن کمیشن د هغه خلاف ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړي نو عمران خان ښایي له مشکل سره مخامخ شي چې یوازې دغه ادارې له مقدمې خلاصولی شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د عمران خان د گرفتارې حکم یې ځکه کړی چې نوموړي ته د ستمبر په 14 د توهینې عدالت په کیس کې د کمیشن مخکې د پیښې ویلیو خو هغه حاضر نشو. نوموړي ته تر دې مخکې هم د جنوري پر 24 د کمیشن په اړه د ناسمو ټکو استعمال په لړ کې د توهین نوټس ورکړل شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو افغانستان ته ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو دفتر د یو خصوصي خوندزي سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې لمخې به یې 300 ځوانان چې به وسی د 3 کلونو لپاره ورته مفت تعلیم ورکول کیږي او ترڅنګ به یې 150 نورو یتیمانو ماشومانو ته له شروع کېدو نه تر ختمولو پورې نغد انعامونه او مالی مرستې هم ورکول کیږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره له دې چې په ننګرهار کې سباندې 900 سرکاري تعلیمي ادارې موجودې دي، خو ترڅنګ خصوصي خونځي او پوهنتونونه هم په فعالیت بوختي چې په زرګونو ماشومان او ځوانان پکې د پیس په مقابل کې زده کړې کوي. خو یو شمیر خصوصي تعلیمي ادارې بیا د ځوانانو امیریت سره د تړونونو په بنیاد بې وسه ځوانانو او ماشومانو ته په وړیا توګه او یا هم په کم پیس زده کړې ورکوي. په همدې بنیاد په جلال آباد ښار کې د اسمان نړیوال ښوونځي د ځوانانو له امیریت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 300 تنه بې وسه ځوانان د 3 کلونو لپاره او 150 تنو یتیمو ماشومانو ته به د 15 کلونو لپاره وړیا زده کړې ورکوي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ځوانانو چارو امیریت د اسمان نړیوال خصوصي ښوونځي سره یو تړون لاسلیک کړ چې 300 تنه بېوزله ځوانانو ته به د 3 کالو لپاره او همداراز 150 تنو نورو ته به د پیل نه تر پایه په وړیا شکل باندې زده کړې ورکول کیږي. موږ کوشش دا دی چې هم د ماشومانو لپاره هم د ځوانانو لپاره چې دغه ډول مشکلات لري، ستونزې لري، هم په ښوونځیو کې هم په انسټیټیوټونو او پوهنتونونو کې په وړیا شکل باندې او ځینو ته په مناسبو تخفیفونو سره اسانتیاوې برابرې کړو.
د اسمان نړیوال ښوونځي چلوونکي احسان الله فیضی وایي چې هغه یتیم ماشومان چې د ځوانانو چارو امیریت یې ور وپیژني، دوی به د 15 کلونو لپاره د زده کړې تر څنګ هر ماشوم ته په میاشت کې د ښوونځي د لګښتونو لپاره 2000 افغانۍ هم ورکوي.
دیش تنه هغه به وزله یتیمانان روی د تعلیم وس نه لري چې هغه شخصي سکتور کې زده کړې وکړي، دوی ته مونږ د پیل نه تر پایا پورې یعنی 15 کال پورې د خدمت مونږه ورته رایگان ورکو.
د ځوانانو چارو امیر وایي چې دوی تر دې وړاندې هم یو شمیر په هنتونو انسټیټیوټونو او خونځو سره تړونونه لاسلیک کړي چې په سلګونو تنو ځوانانو ته په وړیا او یا هم په کم پیس د زده کړو زمینې برابرې کړې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړي نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر او حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال وای په ملک ځینې ادارې د پارلیمنت قانوني بلدستی نه مني. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبرلان ته د سپریم کورټ دغه پریکړې په یادولو سره چې پخوانی وزیر اعظم نور شریف یې له دندې لرې کړ، وویل چې د دوی حکومت خلاف سازشونه روان دي. نن د لاهور په ان یو سل شل هغې حلقې کې رای اچول پیل شوي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر نا اهل اعلانېدو وروسته په قومي اسمبلی کې خالی شوی دی. د حکمران مسلم لیگ نون لخوا د نواز شریف ښځه کلثوم نواز، د تحریک انصاف ډاکټر یاسمین رشید او د پیپلز ګوند فیصل میر مهم امیدواران ګڼل کیږي. قبلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم اداري یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته ویل غواړي د اورګزو مموزي قام بکور شوي په زرګونو خلک خپل سیمو ته ستانه کړي. دغه په وینا کې د شي د کار تر نومبر پورې پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر د ترکمنستان پلازمینې اشقاباد ته رسیدلی دی. دغه دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی به د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره په جلا کتنو سربیره د آسیایي لوبو د رسمي پرانیستو په مراسمو کې هم برخه واخلي. تر هغې وروسته به ولسمشر غنی نیویارک ته ځي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به برخه اخلي. د فلسطین وسوال ډله حماس وایي د مخالف فتح ګوند سره خبرو کولو ته صلاح شوې. د دې خبرو مقصد د دواړو ډلو ترمنځ د اوږدو او خونړي بحران ختمول دي. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي د سپتمبر په 14 تاریخ په کرکوک ښار کې د شرابو دوکانونو سره نږدې شوې چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 9 زخمیان شوي.
د بشیر غواخ نمود د سات خبرونو لنډیز واورید او اوس وخت شوې ده د هفتواری خبرونه پرګنې. دغه خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار انیس اجمل تیاروي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. په نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو خلک د یو بل تهوارونو ته ورسي او کنه، او دوی خپل غم خاده څنګه کوي. په هیواد کې د موجوده نامنې له وجې آیا د دوی په غم خادو او روابطو اغیز پرېوت دی او که څنګه؟ دا یو شمېر نورې پوښتنې په دې روانه خبرونه کې له کارپوهانو سره سیړو. د رستیو کې د لوی اختر په ورځ د سیک، هندو او د نورو مذهبونو خلکو مسلمانانو ته د اختر مبارکي ورکړي. زیاتره د اختر مبارکي ورکولو لپاره د خپلو ملګرو اجرو او کورونو ته ولاړل، او ځینو یې په ټولنیز میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام باندې هم د اختر مبارکي او ښه پیغامونه ولیکل. د اقلیتونو په وینا نه یوازې دوی د مسلمانانو مذهبي او کلتوري تهوارونو ته ورسي، بلکې مسلمانان هم د دوی پای کې برخه اخلي. پسواد کې د اقلیتونو د حقونو مبارز او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا په دیړه وایي
اختر چې دی نو دا مونږ هم د خپلو مسلمانانو ورونو سره شریکه منوو. یو ځای منه مونږ هغو تېرو ګېټونو ته مبارکولو ځو، او په کلي کې هم دا زن د حالات دي چې مونږ ټول خپل ملګري څونه یاران دوستان چې هغو ته ورالو هغو سره مبارکانې وکړې. دا شی مونږ ته هم منه هغو راځي په هر غم خاده په دا کې مونږ سره برابر زن د مسلمانانو ورونه شریک وي. په تن دې پورې زمونږ مسلمانان ورونه چې کوم د ګډ یا چیلې غوښه هغې وکړي دا حلال کړي هغې نو هغه مونږ ته باقاعده مونږ ته سم راکوي په دې اختر په دې موقع خوشحاله په دې موقع باندې. اختر چې دی بیا ساک دا کوم ملي چې زمونږ په اصل ډول کې هلته کې مونږ مناوو، څنګه ګورنانک پارټۍ چې دی هغه مونږ د یو اختر په شکل کې مناوو. نو هغه په دغه په موقع باندې هم مونږ له زمونږ مسلمانانو وروڼه په ټلیفون باندې دغه باندې مبارکیانې راکوي، او باقاعده مونږ سره په دې کې شریک هم وي په دې فنکشنز کې.
امرجیت ملوترا وای چې پخترونو دغه سي نورو کلتوري او مذهبي مراسمو کې د بیلابلو مذهبونو خلکو لیوبل سره شریکې دل با په پاکستان کې د عدم برداشت مسأله تر ډیره ختم کړي او د پدسي می سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
د معاشره کې دا یو سلسله روانه ده، لکه نن چې شل کاله مخکې کمه مینه وه، هغه نن لږه کمه ده. خو بیا هم لکه مونږ د یو بل زو راځو، د خپل یو بل غم خادي کوو، د هغو سره سفر څه کوو. نو دې سره به دی چې زمونږ کوم دغه چې دی راتلونکی نسل هغه به کمې سیزي دا مونږ ته پاره زمونږ قوم د دغه لپاره بهتری دپاره دا بهترین سوچ او خبره چې مونږ د جاري ساتو او زو دا کوم امید لرم چې څنګه زمونږ مسلمانان مونږ سره دا کې مونږ داسې به زمونږ دا کوم نان مسلم پاکستان جدیده به هم هغه سره برابر برابر کار هم دا کې شریک وي.
په خیبر پختونخوا کې د سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ بیا وایي که څه هم د دې 13 لوی اختر په ورځ د سیکانو یو مذهبي تهوار هم په سن ابدال کې کېدو، خو دوی خپلو مسلمانانو ملګرو ته د اختر مبارکي ورکړې او له هغې سره په خوشحالو کې یو ځای شول.
په دې ورځو باندې چې د اختر کمې درې ورځې وي، لکه په 2-3-4 سپتمبر باندې اوس اختر دی، موږ چې څومره سیک کمیونټي راغونډ یو، اول خو دا کوشش کوو چې موږ سره کورونو سره دکانونو سره خوا په خوا چې څومره هم زموږ مسلمانان ورونه دي هغې له مبارکي له ورځو په ورسره کوشش دا هم کوو که چېرته وس مرسي چې موږ ځان سره د ډالۍ هم یوسو له مټیانې هم یوسو چې دا کوم ملک دی پاکستان کې، په دې کې موږ ټول خوشحاله او آباد ولي چې موږ یو. بې شکه مذهبونه زمونږ بیل بیل دي، خو زمونږ چې کومه پښتونولي ده، کوم زمونږ د وطن هغه مېلمستیا ده، هغه د ټولو یو ده. په دې وجه مونږ اول ټولو ورځو، هغې نه بعد په سرمدال کې مونږ درې ورځې د خپل ختم پروګرام کوو، او هغه ختم چې کوم دی هغه هم زمونږ د سینې هغې کې هم زمونږ د ټول ملک د خلکو اوسېدونکو دپاره د امن او د سلامتي دعاګانې کېږي، او مونږ دلته ډېر په ښه طریقې سره دا ورځ مانځو.
چرنجیت سنگ په حسن ابدال کې د خپل مذهبي تهوار په اړه سیاتولو سره وویل، هر کال کوشش کوي چې د اختر د رخصتیانو پر مهال خپل دا مذهبي تهوار ولمانسي، چې دا شان په سړکونو د ګڼې ګوڼې مخنیوي وکړي.
موږ خو کوشش دا کړی دی چې موږ هم د اختر چټیانو کې هم دا پروګرام وکړو، او بیا موږ دا هم کوشش کوو چې یاره زموږ د وجې نه زموږ مسلمانانو ورونو ته چې دا هغه اختر دی هغې ته بس تکلیف جوړ نه شي، لاره بنده نه شي، هغې ته سب مصیبت جوړ نه شي. ولې چې په پنجاب صاحب گردواره چې کومه ده، دا په محکمه اوقاف سره ده، هغه چې دومره سیکان راغونډېږي نو هغې به بیا لاره هم بندوي، او هغه به هم د دې خیال هم ساتو چې یاره چاته تکلیف میلاو نه شي.
د اګست میاشتې په لومړۍ ورځو کې د هندوانو او سیکانو د رکشا بندن رسم وشو، چې په کې ځینو مسلمانانو هم غیر مسلمو ته د خوندیتوب تار یا رکشا بندن د ډالۍ په توګه ورکړ. د بشري حقونو مبارزه شاید شاه چې په رکشا بندن دود کې برخه اغستې وه، وایي چې په پاکستاني ټولنه کې د انصاف یقیني کولو او تقسیم ختمولو لپاره د هرې عقیدې، مذهب او رائے احترام ضروري دی.
پاکستان کے ایکسٹریمیزم ابھی نسل مسلم اور نان مسلم کے جیسے خوف شاندار راغلو یوس نو هغه چې موږ د یو بل سلیبریشن لکه زما چې اختر وي نو ما ته ټول مسلم فرینډز مبارکان راسي، هغې سرې نان مسلم فرینډز هم ما ته هم اخ اخ شاندې دغه راسي هم مبارکانې هم په عید کې هم په رمضان کې. نو هغه شانې چې دی هغې رکشا بند دي، نو د هغې سره سیلیبریټ کوم چې هولی وي یا دیوالی وي، نو هغې ته ما ته انویټیشن راواستې چې ورته ځما. نو خبر پښتونخوا کې اوف دا شی لکه یو پوزیټیو د کې روان دی، دا ملک چې څنګه د مسلم دی هغه شان دی نان مسلم هم دی.
په پیښور کې بلدیاتی کونسلر او د اقلیتونو د حقونو مبارز رادیش سنگ ټونی وایي، د وروستیو کې د امنیتي وضع خرابېدو له وجې د بېلابېلو مذهبونو خلکو کې ویره پیدا شوې، چې له وجې هغې د یو بل پروګرامونو ته ډېر نشي ورتللی. نوموړی زیاتوي
بالکل نہ فریزی مطلب لگ دے سے کم زموں گا مرگری دی پہ جنرو دی نو زموں گا پہ زانسرا غی دنکو غی زانسرا ملمکو نو غی منسرا شامل کی گی او شکر دے سو کم شامل شوے دے نو دیر پہ خوش آلائے تلے دے نو چے کلم نا دا 2004-2005 چے دا دیسے گردی چے کم دا دلتا شدت راغلے دا پاکستان دو آگئی نا پس چے کم دے نو دلتا چے کم نمونگا چے کم خلق پہ جندو مرگری بھی نمونگا آگا جان سر اوڈن نوڑو نور خلق وہ بانے چے کم دے نو آگا رنگ بیا پابندی گنا آگئی بیا آگئی دسے بیا نشے رات لے شامل کے دے نشے آگئی غریب آنا دا غری گنا حسرت بھی چے مونگا لارشو دی دا رسم و رواج گرو دی کم نه دنا ګوردوارا وګورو دا وګورو چې به څنګه عبادت کوي نو بس دا غي غریبانو هم دا څه پدې چې هغه چې بلدای چې چونکی هغه سیکیورټي معاملات نو بیا موږ هم کم نه چې بهر نه خلک نه پیژندو دوه خلک راځي نو هغه ته موږ هغه نه شو کولای کنه نو بس دا وجه دا باسي هغه خلک هم پدې پوهیږي چې حالات څه دي اوسو
بسواد کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر مهال د بود مذهب او دغه سي د سنو نور مذهبونو آثار ته زیان رسیدلې امرجیت ملوترا وایي دوی د 1300 پیړیو راهیسې په سواد کې میشتې او د خلکو رویه ورسره ډیره ښه ده نوموړی زیاتوي
فرض کا مونږ سره د پښتنو دغه ویټیک نه نو مونږ به دا څوونو کلونو نه زنګ دا پیړې را روان دي مګر د درې درې نیم سو کالو څخه زنګ په پښتنو کې زمونږ خلک آباد دي روان دي دا سلسله روانه ده زنګ څلور پنځم پیړې دا چې مونږ په سواد کې اوسېږو نو دا د دې خبرې ثبوت دی دا پښتانه رونه مونږ سره بالکل مینه کوي مونږ سره تعاون کوي مونږ دا کوو مونږ بل سره دا برابر شریک یو نو په دې وجه دا ډېر فرض کا داسې نه وي نو مشکل هو بیا داسې ژوند تېرو ته وړې ورګران پښتنو ته سلام پېښ کوم چې هغه دا ترمینه کې زموږ د خپل کمیونټي سره یو کرکین کمیونټي سره هندو سکه او د ټول سره برابر شریک دا مینه کوي
چرنجیت سنگھ هم وایي په پیښور او دغه سينورو پښتون میشتو سیمو کې د بیلابلو مذهبونو خلکو رویه له یو بل سره ډیره ښه ده خو د پاکستان حکومت یې خپل وګړي نه مني چې له وجې دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي د رستیو کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي شاه فرمان مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په صوبه کې د اقلیتونو د مسئلو هوارولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او هڅه کوي چې د اقلیتونو لپاره نور قوانین هم جوړ شي امرجیت ملوترا وایي باید پښتانه په خپلو کې د تقسیم کېدو پر سر یو موټی شي او د خپلو مسئلو هوارولو لپاره په ګډه غږ پورته کړي
مونږ مینه پکار ده د یو بل سره مینه د یو بل سره تعلق او ورورولي پکار ده چې مونږ لاس مضبوط کړي هر پښتون ورور وي هر دغه مونږ یو موټی کېدل پکار دي مونږ په مختلفو ګروپونو کې تقسیمېده نه دي پکار زما دا دغه خپل ټول پښتنو ورونه په ټوله دنیا کې چې کوم دي زمونږ په خیبر پښتونخوا کې ټول دا حکم چې مونږ یو موټی شو یو لاس مونږ لپاره به دا بهتر وي
درستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمانو پر ضد د تشدد او عدم برداشت غنې پیخري پټ شوې دي خو چرنجیت سنگ وایي چې د میډیا او په خاصه توګه د ټولنیزي میډیا لوچې نه یوازې خلک لیوبل سره ډیر نږدې شوي بلکې لیوبل په مسلو او روایتو هم پوي شوې دي
تاسو د پټه د سمره نن سبا فاست میډیا دا خوروني دي لکه اوس مشال ریډیو کې دي دسه نور چې زمون کم دي د دې په وجه په خلکو پر رویو کې ډېر تبدیلی رااله او خلکو کې شعور رالو خلک پوه شو چې هر سړي ته خپله مذهبي ازادي ده او ښه په مینه محبت سره یو بل سره ټول خلک ملاویږي زمون ټول چې څومره پاکستان کې اقلیتونه یو که زمون مسلمانان وړه دي په طریقې سره خپل وخت تیر کړو نه زمون د وجه نه هغې ته څه تکلیف ورسي او انشاءالله نه به هغې نه مونږ ته څه تکلیف راځي
اقلیتونه وای چې باید د پاکستان حکومت د تراګری ختمولو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي چې دا شاند بیلابلو مذهبونو د خلکو ترمنځ د درزونو پیدا کېدو مخه ونیول شي او امنیت ټینګ کړل شي. اوریدونکو داوا د دیونه پرګنې خبرونه په نننې خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په پاکستان کې د بیلابلو مذهبونو خلک د یو بل تهوارونو ته ورزي او کنا او دې ته څنګه ګوري. که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
تاسو هفتوار خبرونه پرګنې اوریدله چې زمونږ همکارا انیسه اجمل یې قربانه وه او اوس وخت شوه دی د یوې بلې هفتوارې خبرونې د نیمې نړۍ غږ. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي. راځئ چې په ګډه واورو
د نیمې نړۍ غږ. د مشال رادیو په اونیزي خبرونه د نیم نړۍ ژغ کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې مېرمنې له مودو راهیسې له خپلو بنیادي او ټولنیزو حقونو څخه د محرومۍ په اړه شکایت کوي. په ټولنه کې د مېرمنو لپاره د غوره مقام او د دوی د ژوند شکولو لپاره د ښځو په رهبرۍ ځینو ټولنو کار پیل کړي چې په وینا یې د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی دی. ونې خبرونه د نیم نړۍ ژغ کې دا ځل د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ټولنې د خویندو جرګې حال درکو چې څنګه جوړه شو او څه فعالیتونه لري. د خویندو جرګه د خیبر پښتونخوا په سواد کې په 2018 کال کې جوړه شوې خو عملی پایل او اعلان یې په 2013 کال کې وسو. په سواد کې د ښځو د حقونو د سرغړونې په اړه یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي. د دې جرګې جوړونکي او مشره میرمن تبسم عدنان وای د خویندو جرګې جوړولو هدف یې داو چې میرمنې هم د پریکړې کولو واک ولري ځکه دوی د نارینه وو له جرګو څخه مطمئنه نه وي.
د زنانو د یو څو دا سی فیصلو دلا که یو فرم کړی چې هغه په میل جرګه کې شوی وي او هغه سراسر غلطي وي او هغه زمونږ په زړه باندې بالکل ملګری دی نو حضور هغه ته بالکل دیوال په شانتي هغه فیصله ته ودرې د مولټر اون ما ډیسایډ کړ چې موږ خپل یو پلیټ فارم جوړول پکار دي چې په هغه کې موږ خپل فیصله کوو یا خپل مسائل ډیسکس کوو. نو بیا ایز ا چیلنج پیټریارکی چیلنج کولو لپاره ما ویل به د خواندو جرګنم ورکو ما غوته دا شو خپل غوښتل چې موږ هم زنانه هم ډیسیژن میکینګ کولای شي موږ فیصله غوښتې شو او موږ د مر صلاحیت شته کله یو امور یم یو خور یم یو لور یم نو یو خزه یم نو زه په کور کې کوم فیصله اخلم نه داغین علاوه هم زه بهر په دنیا کې هم فیصله سازل کې شامل دي شم ما د فیصله کولیشن په ما کې د صلاحیت شته او الحمدلله موږ ثابت هم کړو.
د خویندو جرګې د مهال په پراخه کچه پریکړې کوي. تبسم عدنان وایي دوی د شخصي ستونزو څخه نیولې د ټولنیزو ستونزو تر حل پورې جرګې را بلي چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان وي. دا چې دوی په څه ډول پریکړې کوي نو موړې زیاتوي.
جرګه کې موږ د زنانو په حواله سره هم فیصله کوو. په دې کې د وراثت مسایل هم راځي، په دې کې د قتل کیسونه هم راځي، په دې کې د غیرت په نوم د قتل کیسونه هم راځي چې هغه کې اوس نوې ټرند شروع شوی چې ماشومان له زهر ورکې دینه کولا او بیا وایي چې دوی خودکشي کوي. د موږ هغه ځای کیسونه هم هاندل کوو. نن سبا د ټرافیکینګ کې باندې کار کړی دی په ارلی ایج میریج سیستم د باقاعده نکاح د سرمن نه جنکۍ راچتي کړی دي چې ا جنکۍ ولې نه وي کوروالې ولې نه خو د چا په دباو کې په انفلوئنس کې ودونه کول موږ هم راچتي کړی دي. موږ د دین علاوه چې دین زمونږ د میل جرګه کې پارټیسیپیشن هم د مفاهیم کې هم چې دین او فیصله کوو.
نموړی زیاتوی د جرګې ټول کارونه پر زکارانه توګه پر مخ وړل کیږي. د بسمدنان په وینا د جرګې غړي ورسره په پریکړه کې مرسته کوي او له فریقین څخه لواک اخیستو ورسته پریکړه اعلانوي چې بیا یې دواړي خواوی مني.
څومره علاقو ته چې زموږ راځي شوی دی نو تاسو د 1200 پورې ځوانانو ګروپ جوړ شوی دی. بیا د هر یو علاقې نه زموږ یو یو لیډر دم سلیکټ کړي چې هغه زموږ د مین جرګې کراځي او په مین جرګه کې بیا هغه د خپل علاقې نه مسله راوړي که هلته کې هغې نه سولو نه کړلې شي نو هغه خپلې زموږ علاقې ته راوړي. زموږ په علاقه کې چې دی نو بیا زموږ مین جرګه کې دا نو هغه د 25 رکن ده نو هغې کې موږ هغه فیصله ډسکس کوو. بیا موږ دا وکړو چې موږ یو فرق راوغواړو چا ته چې شکایت وي هغه خو په خپله راشي خو د چا نه چې شکایت وي هغه فرق موږ راوغواړو بل بیا موږ هغو نه مکمل اختیار وایو چې دوی موږ چې څه فیصله کوو یا ستاسو لپاره څه خبره کوو تاسو موږ اختیار راکوئ د دې خبرې نه تر موږ پرې ټنکې الو نو هغه موږ له باقاعده اختیار راکړي نو خو هم بیا د هغې باوجود هم موږ میل جرګې په شان کې یو فیصله نه امپوز کوو په هغو باندې موږ باقاعده د هغوی رضامندۍ ته ګورو د هغو خوشحالۍ ته ګورو چې هغوی په څه کې کمفرټیبل دي. آیا یعنی په کور ته پتلو کې کمفرټیبل ده یا نه د پلار کره کمفرټیبل ده یا د رشتې په نبا وهلو کې کمفرټیبل ده او نه که په رشتې نه نبا وهلو کې کمفرټیبل ده یا چې کومه فیصله موږ وکړو نو هغوی بالکل دغه شانتي مني لکه څنګه چې میل جرګه کوي.
نوموړی وایي د دوی جرګه د نارینهو د جرګو په پرتله د هیواد آئین او قانون ته په کتو پریکړه کوي او د میرمنو حقونه تر پښو نه لاندې کوي. د تبسم عدنان په وینا د خویندو جرګې په وار وار د نارینهو د جرګې پریکړې راګرځولې دي.
زمونږ جرګې ریفورم دي دا موږ سره لایر هم ناشتي زمونږ په کانسټیټیوشن باندې په کوم قانون کې زمونږ د باغې هم عمل کوو او په هغه حساب سره موږ فیصله کوو. ځکه په میل جرګه کې چې موږ هغه بس یو فیصله په پاو کې لکه سوارو کې موږ سپوري اجنسی موږ څو څو سواري راکوزی کړي دي لکه ټرافیکینګ په کیسز کې موږ څو څو ټرافیک ځنه کوي واپس راوستي دي ځکه چې هغه خرڅېږي نه هغه باقاعده پښتله مشوره خرڅېږي. داسې نور هم معاملات دي چې هغه موږ باقاعده را واپس کړي دي او د میل جرګه چې دنه هغه له موږ یو شکست ورکړه دی چې تاسو دا فیصله چې دي نو یو انسان دی ماشوم لپاره دا سوټیبل نه دی دا صحیح نه دی دا غلط دی.
دا چې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې زیات واک له نارینه سره وي او زیاتره کورنۍ او ټولنیز پریکړې د دوی په خوښه کیږي نو په داسې حالاتو کې دغه میرمنو څه ډول د خویندو جرګې جوړولو ته املا وتړله. تبسم عدنان وایي د خویندو جرګې جوړولو پر وخت له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شول چې اوس یې هم ګالي.
موږ ډېر مشکلات لیدلې دي موږ ایون د دې پوری چې آن د ریکارډ په موږ فیله خبره شوې وه چې د دوی سرونه په ډنډو باندې وهل غواړي دا پته نشته چې د کوم ځای نه غلطي خزي راغلي دي او دلته کې موږ ته خراب ماحول خوري او بل په موږ باندې لاهور د جامع اشرفیانه په ما باندې فتوا هم لګېدلې وه چې جرګه کلا وهل والي چې دنه دا سراسر فحاشي پھیلاوي او د له مرګ په کار دی. دې نه علاوه ما ته ډایرکټ تھریټس هم ملاو شي تھرو لیکر تھرو اس ام اس او دې نه علاوه ما ته کمیونټي کې چې ما ته کم کیسز راشي ظاهر خبره ده چې پاره کې یو پارټي خو بس تاسو خبره اوري برابر بل بخا مخا من کوشش نکاو چې ناراضه نشي ناراضه پاتې نشي دا غوي هم د مرزي فیصله وشي خو باز دفعه غوي ته منظور نه وي نو هغه سایز نه هم مطلب دفعه راځي ځکه قتل کیس نه راځي او بیا د غیرت په نوم په قتل کیس نه راځي یا د کوم عمرې د ودینو ظاهر ته تاسو په پښتون معاشر کې یو ناوی د یو نکاح د سرمنې نه اوچته کوي او وی دې بوی دې نه دا هغه د پاره غته شرم خبرې نو هغه بیا موږ ته هم کال کوي چې تاسو د دې معاملې نه سایت ته شي ادروایز تاسو له بخانه یی تاسو ته بداو شي تاسو ته بداو شي مړه به یو کو تاسو جرګه به ختمه کو.
تبسم عدنان زیاتوی ک یو خو دوی له یو شمیر سن سره مخامخ دي نو بل خو د وخت په تیرې دو سره د دوی د جرګې د غړو شمیر زیات شوی او د پاکستان له یو شمیر سیمو څخه دوی ته د ملګرتیا وړاندیزونه کیږي
چې د کوم زنانه کې فراشي او کوم زنانه لمنګ دلته کې مسله حل کونو هغه زنانه چې دنه هغه زمون سره اوټومېټیکلی په خپل خواهش باندې زمون سره د ملاوي د کوشش کوي بلکې زمون د ممبر شي بالکل زمون سره یو فارمې هغه موږ فیل کو هغه تر هغه زمون سره بالکل ممبر شي ځکه چې هغه ته یو شاید هغه امپرس شي شاید هغه ته یو انسپیریشن ملاو شي چونکی ما خپل ژوند هم د دې زیات تکلیفونو په مصیبتونو کې تیر کړی دی او زه د هغې نه پک بیا زه ډیسایډ شوی نه یم خو ما ځان له یو لاره جوړه کړله چې بېرته ما تکلیف تیر کړو خو نورو دنیا خو دې نه تیرې زه د هغې لپاره خو څه کولی شم اتلیست کنه. د پاکستان د نورو علاقو نه د نورو ښارونو نه زمونږ په ټول سوشل میډیا جیسے فیسبوک ٹویٹر مونږ ته میسجز راځي ینګ لکان په کوم شامل ایدل غواړي ینګ جنکۍ په کوم شامل ایدل غواړي زنانه په کوم شامل ایدل غواړي
نوموړی وای لخند کور سره هیڅ حکومتي یا غیر حکومتي اداره مالی مرستې نه کوي بلکې جرګه چې د هر چا په کور کې وي نو هغه د جرګې د غړو او فریقینو خدمت کوي دا چې د خند کور د شذو په ژوند کې څه ډول بدلون راوستل دي تبسم عدنان وای نه یوازې د شذو بلکې د نارینه په ژوند کې هم بدلون راوستل دي د نوموړی په وینا پر شذو سربیره اوس نارینه هم دوی ته د ستونزو د حل لپاره رجوع کوي او د دوی پریکړه ته غاړه ږدي
ډېرې زنانه دي چې دوی چې هغوی خپل آواز نشي پورته کولی په دې وجه نشي پورته کولی چې هغوی ته دا یو شرم محسوسېږي چې مونږ به د سړو مینځ له زور مونږ به هلته خبره کوو او بیا بل دا چې مونږ ته به زمونږ د سړي څه وایي نو یوازې د ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی د نارینه په ژوند کې هم زمونږ د جرګې په توګه بدلون راغلی دی د هغې وجه دا ده چې ښځو زمونږ د جرګې ته راځي نو هغه کھل کر راتلی شي څوک ورته ووایي د چانه واوري چونکې زموږ د نیټورک خوږ شوی دی زموږ د نوم هم ډېر خوږ شوی دی د ډیسیزن یو درګشت دی چې هغه د زنانو فیصلې کوي او زنانه یې رن کوي نو هغه کھل کر زموږ د جرګې له راځي خپل مسله وایي خپل مسله کھل کر مونږ ته ووایي او زموږ د هغې د مسلې حل راوباسي بل دا چې نارینه هم زموږ جرګې ته راځي هغه فیصلې کمی چې هغوی د نارینه په جرګو کې د غیرت لپاره هغې ته ها نه کوي او هغه من نه هغه ډېر دفعه داسې شوي چې هغوی زموږ په جرګه کې منلي ده
د تبسم عدنان په وینا په راتلونکي کې د جرګې فعالیتونه او دایره نور هم پراخول غواړي او هڅه کوي چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې دا ډول جرګې جوړ شي او سره دا دایره گاونډیو هیوادونو ته هم وغځي نننی اونیز خبرونه د نیم نړۍ ژغ هم دومره راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو حال درکړو چې د خند کور سره واسطه سوي او ژوند یې تر یو حده بدلون موندلې دي تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
شد سحر نتر ماخاما ستړي ستومانا ند آرام شین خوبنا بيبشيريني بيبشيريني دبان فکوکا کټنرا پاسه درد پراتوي د کور کارونا بيبشيريني د بل د پارا چشي بیمارا ستاپ نصیب شي تا وی ساختونا بيبي شيريني بيبي شيريني د بان پکو کا کټنرا پاسه درد پرات وی د کور کارونا بيبي شيريني زان کوستړې بیا هم به قدر دستا کارنا بيبي شيريني بيبي شيريني د بان پکو کا کټنرا پاسه درد پرات وی د کور کارنا بيبي شيريني